صفر دو دو یک یک دو چار پنج صفر یک.
د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له اسلامي نړۍ څخه له طالبانو سره د استدلال غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی دا خبره تېره شپه د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه.
د اسلامي نړۍ له علماونه غوښتنه کوم چې له طالبانو سره استدلال وکړي. اسلامي نړۍ د خدای جل شانهو په فضل د یو لوی مثبت مسیر خواته روان ده او ضرور ده چې دا مثبت مسیر او بهیر طالبانو سره شریک سی او دوی اساسی اصول و قواعد و او ټکو ته متوجه سی.
ښاغلی غنی یو لړ نورې څرګندونې هم وکړې چې وروسته به یې په راپور کې واورئ. د طالبانو تر ولکې لاندې کابل ښاروالۍ له خلکو غوښتي چې د ښار د پاکۍ لپاره د خپلو څارویو پاتې شونې په مشخصو ځایونو کې واچوي. د کابل ښاروالۍ د خپرونو عوامه پوهاوي مشر نعمت الله بارکزي په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون یې ازادي راډیو ته هم رالیږلی ویلي،
له کابل ښاریانو مو هیله دا ده چې د خپلو څارویو پاتې شونې او کثافات راټول او هغو ځایونو ته انتقال کړي چې موږ ورته ټاکلي، چې دا ډول وکړای سو د اختر په ورځو کې پاک او صفا شار ولرو.
تر دې مخکې شکایتونه کېدل چې خلک تر قربانۍ کولو وروسته د خپلو څارویو پاتې شونې د لارو او سړکونو څنډو ته اچوي چې هم نظافت خرابوي او هم بدبوي جوړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پکتیکا د غیانی او برمل ولسوالیو په زلزله ځپلو سیمو کې د چارو د همغږۍ لپاره د دوی شریکان خپلو کارونو ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي، دغو کاري ډلو د روغتیایي خدماتو او اقداماتو د څارنې لپاره هلته روغتیایي کمپونه هم کتلي دي. د چنګاښ یا سرطان پر لومړۍ نیټه یوې سختې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډیر کسان ووژل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جاپان د پخوانی صدر اعظم شینزو آبه پر وژل کېدو د جاپان حکومت او ولس ته د خواخوږۍ پیغام خپور کړی. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، جاپان له افغانستان سره نږدې اړیکې پاللې او د پخوا په شانې په دې وروستیو کې هم د افغانستان له ولس سره د پام وړ بشري مرستې کړې. پخوانی ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي هم پر دې پیښه خواشینی ښودلې ده. د جاپان پر پخوانی صدر اعظم شینزو آبه پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال ډزې وشوې او سخت ټپي شو چې وروسته یې سا ورکړه. دا د جاپان په معاصر تاریخ کې یوه بېساري پیښه ګڼل شوې ده. د ایران د پارلمان یو غړی وایي په ایران کې د درملو کموالی حساس پړاو ته رسیدلی. عبدالحسین روح الامینی وایي په دغه هیواد کې د درملو جوړولو صنعت د سقوط په حال کې دی. د زیاته کړه د ایران د درملو جوړولو تر ټولو لوی ویشونکی یابان فارمسي د 365 ډوله درملو له کموالی سره مخامخ دی. د ایران د پارلمان دغه غړی وایي که وضعیت دغسې دوام وکړي، ایران به د درملو له سخت کموالی سره مخامخ شي. او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په تیره جون میاشت کې د درېمې میاشتې په مخه د غنمو په ګډون په نړۍ کې د نورو خوړو بیې یو څه ټیټې شوې، خو دغه بیې بیا هم تقریبا تر بل هر وخت لوړې پاتې دي. متخصصانو ویلي چې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین د روسیې د یرغل او پر مسکو د نړیوالو بندیزونو له کبله د نړۍ په سطحه د لوږې بحران په اړه ویره او بیه لوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي دغه بیې چې په مارچ میاشت کې د ریکارډ تر سرحده لوړې وخت په جون میاشت کې 2.3% ټیټې شوې دي. روسیا او اوکراین په نړۍ کې د غلجاتو د تولید عمده ساحې ګڼل کیږي، چې د اوکراین جګړې د نړۍ نورو برخو ته د غلجاتو د لیک چارې ټکنۍ کړي دي. په روانه یو ساعت خبرونه کې به واوري مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی.
جبر په افغانستان کې د ثبات لامل نشي ګرځېدلی.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په لوی اختر کې د خلکو د خوندیتوب لپاره یې هر ډول امنیتي چمتووالی نیولی. دا وزارت له خلکو غواړي
له درنو هیوادوالو غواړو تر څو د مشتبه تحرکاتو د لیدلو په مهال له خپلو امنیتي ځواکونو سره په اړیکه کې شي.
د روسیې ولسمشر وایي پر مسکو به د لویدیز بندیزونه په اروپا کې د خلکو پر ژوند ناوړه عواقب ولري. د دې ترڅنګ په دې خپرونه کې درسي ساعت خپرونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وای جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. ښاغلی غنی تیره شپه د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وویل په کار د اسلامي نړۍ له طالبانو سره استدلال وکړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت په وینا کې وویل جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. ښاغلی غنی چې وینا یې تیره شپه پر فیسبوک پاڼه په ژوندۍ بڼه یوازې په غږیږه توګه خپره شوه وویل
جبر په افغانستان کې د ثبات لامل نسی ګرځېدی، بلعکس په څلور څلوېښت کالو کې موږ له دې امله د افغانستان د وروسته پاتې کېدو شاهدان یو. نتیجې ته د رسېدو یوازینۍ لاره منطق، استدلال او د یو بل منل او اورېدل دي.
پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وویل یو نظام هغه وخت دوام کولی شي چې د ولس اراده ورسره وي. د په افغانستان کې د ملي یووالي پر ټینګښت هم ټینګار وکاوه. ښاغلی غنی د سیکانو پر ګوردوارې حمله وغندله، د غراز په تورخم او سپین بولدکې له افغانانو سره کېدونکی ناوړه چلند وخانده. ښاغلی غنی د نجونو د تعلیم پر اهمیت هم خبرې وکړې.
ټولو به ملي تجربه ښودلې ده چې یو انجلۍ تعلیم پنځه نسلونه بدلولی شي او د یو هلک تعلیم یوازې یو نسل بدلوي. په کومه کورنۍ کې چې ښځه پوهه ولري هغه بهترینه مسلمانه کورنۍ ده.
ولسمشر غنی پر دې خواشینی وښوده چې په افغانستان کې خلک له لوږې سره مخامخ دي، خو د افغانستان شتمني په هغو پیسو چې هر ورځ خپل ارزښت له لاسه ورکوي نورو ځایونو ته صادري شي. طالبانو د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی پر دغو څرګندونو کومه تفسیر نه ده کړې، خو تر دې مخکې د دغو ستونزو د حل ژمنه کړې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیا سمخ خبرونه د رادیو ترڅنګ سمخ پر وی پړنه هم اوریدلای شي. سمخ پته د ازادي رادیو ټکی کام د ملګرو ملتونو یو چارواکي په افغانستان کې د خځو او نجونو د وضعیت پاړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د تازه پریکړې هرکلی وکړ. په دغه پریکړه لیک چې پرون جمعه خپور شو له طالبانو غوښتل شوی چې د خځو او نجونو په وړاندې لا محدودونکو اقداماتو لاس واخلي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي هم ویلي چې خځې باید په سیاست، اقتصاد او نورو برخو کې فعال وي.
د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د شورا تازه پریکړه د ځینو لوړپړو چارواکو د هرکلی سبب شوې ده. دغه پریکړه لیک چې پرون جمعه تصویب شو او هغه څه پکې غندل شوی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقوقو سرغړونه ګڼل شوې ده. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پریکړه لیک تر تصویب وروسته پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دا پریکړه لیک طالبانو ته پیغام ورکوي داسې اقدامات دي نه کوي چې د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونه ګڼل کیږي. د روسي خبري اژانس په حواله لکه چې طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، انتقاد کوونکو ویلي چې د ښځو له حقونو سرغړونه شوي او پر دوی بیلابیل محدودیتونه لګول شوي چې د طالبانو لژمنو سره په ټکر کې دي. په ملګرو ملتونو کې د چک جمهوریت سفیر واتسلاو بالک د اروپای ټولنې په استازیتوب د دغه سازمان د بشري حقونو شورا ته ویلي چې له تیر اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په شدت خراب شوی دی. د بشري حقونو فعالې پرستو یاري ازادي راډیو ته وویل له میاشتې راهیسې د افغان نجونو او ښځو په اړه له مهمو بنسټونو داسې کوم پریکړه لیک نه و خپور شوی.
اکنون که این قطعنامه صادر شده من مطمئن هستم و زنان افغانستان مطمئن هست که حتما نتیجه خواهد داشت، به دلیل ای که تا حال چنین قطعنامه چنین صدایی از یک مرجع معتبر بین المللی بیرون نشده بود.
د ملګری ملتونو د بشري حقونو شورا دا پریکړه لیک داسې مهال تصویبوي چې د چونګاش یا سرطان پر لسمه همدې شورا په خپل غونډه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وضعیت بحث رابللی وو. د ملګری ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باشلی په هغه غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د شوالي او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نور اسلامي هیوادونو پر پل کښېږدي. قسم طالبانو د ملګری ملتونو د بشری حقوقو شورا د پرونی پریکړې لیک پاړه تبصره نه ده کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال ملا شیر محمد عباس تانگزی تیر پنج شنبه په کابل کې ونندرتون ته په وینا کې وویل شیز باید په سیاست، اقتصاد او د ژوند په نورو چارو کې فعال ونډه ولري. دغه راز د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په اخترس پیغام کې هم راغلی چې دوی هم پوهنې ته ځانګړې پاملرنه کوي، هم خلکو ته د حق حقونو په ورکولو کې. خو انتقاد کوونکي بیا وایي طالبان دې په عمل کې د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي ژمنتیا ثابته کړي.
و هم اوریدل چې ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو په وړاندې له محدودونکو اقداماتو لاس واخلي. بل خواګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې د نجونو د تعلیم په ملاتړ کمپاین پیل کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې له ژمنې سره سم ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. د نجونو ښوونځي پرانیزي هغه هشټاګ دی چې له پرون راهیسې په لسګونو زره کسانو بیا بیا خپور کړی. ځینو فعالانو ویلي که پر ټولنیزو شبکو کمپاینونه یې نتیجه ورنه کړي دوی به لاریونونه وکړي.
له پرون راهیسې په ټولنیزو شبکو کې خلکو د انجونو ښوونځي پرانیزي په نوم کمپاین پیل کړی او له طالبانو یې د انجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. په دغه کمپاین کې د عامو خلکو تر څنګ ګڼو سیاستوالو، فعالانو، د انجونو او ښځو د حقونو ملاتړو برخه اخیستې ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کړې چې نجونو او هلکانو ته د تعلیم د زمینې د برابرولو تر څنګ له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي هم ژر تر ژره بیرته پیل کړي. د نجونو د تعلیم په ملاتړ پیل شوي کمپاین یوه پیلوونکې د افغان ځوانانو د ټولنې مشر عبدالقهار همت مو وپوښتو چې دا کمپاین یې ولې پیل کړی دی.
ځکه چې نجونې د افغانستان د 40 میلیون نفوس نیمایي نه زیاته برخه ده. دا سیستا فلج یا مکتب ته نه ځي نو څنګه به وکولای شو چې لس کاله بعد، پنځلس کاله بعد موږ په افغانستان کې یوه ډاکټره یا یوه بلم د ښځو په برخه کې یوه تعلیم یافته نجلۍ ولرو.
قلملار ټولنه هم له کلونو راهیسې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین کوي. د دې ټولنې مشر موتی الله ویسا وایي که په ټولنیزو شبکو کې کمپاینونه نتیجه ورنه کړي ممکن لاریونونه وشي.
د نجونو تعلیم د افغانانو انساني اسلامي حق دی او دا موضوع هم په افغانانو پورې اړه لري، نو افغانان باید خپل غږ خپل راپورته کړي او اوس به دغه اختر دغه غږ یو څه کمرنګ کړي. د اختر وروسته به هم دغه د ټولنیزو رسنیو غږ نور هم سی لوړیږي او کچیر ښوونځي خلاص نسو په دوهم اقدام کې به خلک لارینونه کوي او راوځي به تر څو پورې خپل حق ترلاسه کړي.
د طالبانو د پهنه وزارت د نجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوی کمپاین او د نجونو د منځنوي ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په اړه زموږ پوښتنې جواب نکړي. خو دغه وزارت مخکې ویلی وو چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستري په اړه د دوی د مشرانو ترمنځ سلا مشورې روانې دي. په کابل کې د طالبانو د عالمانو د شورا مشر فقیر الله فائق امریکا غږ ته په یو مرکه کې ویلي ډیر ژر به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د ادعا کړې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د نجونو د ښوونځیو د پیلېدو مخالف نه دی، که څه هم طالبانو ژمنه کړې وه چې د حمل میاشتې په لومړیو کې به ټولې نجونې وکړای شي ښوونځیو ته ولاړې شي. خو د تعلیمي کال د پیل په لومړیو ساعتونو کې یې خپله پرېکړه بیرته واخیسته او لا هم نجونې نشي کولای چې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته ولاړې شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر د خوندیتوب لپاره هر ډول امنیتي چمتووالی نیولې. تر اوسه د کومې پیښې راپور هم نه دی ورکړل شوی. خو بلخوا د بې وزلۍ له امله ګڼو کسانو ویلي چې د اختر لپاره د لومړنیو توکو د رانیولو وس نه لري.
طالبان وی د لوی اختر په دروي ورځو کې د جشنونو د خوندیتوب لپاره ټول امنیتی تدابیر سنجولي او د دوی په وینا شپه ورځ به د امن د ټینګښت هڅه کوي. د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور په یو ویډیوي پیغام کې چې ازادي راډیو ته را لېږلې ویلي،
د دې لپاره چې هیوادوال د اختر شیبې لا په خوښۍ تیر کړي زموږ بیدار او زړور ځواکونه به شپه او ورځ د امنیت په ټینګښت کې کوشان وي. له درنو هیوادوالو غواړو تر څو د مشتبه تحرکاتو د لیدلو په مهال له خپلو امنیتي ځواکونو سره په اړیکه کې شي.
د نورو اسلامي هیوادونو په څیر نن په افغانستان کې هم د لوی اختر لومړۍ ورځ ده چې خلک یې د قربانۍ یا اختری په کولو سره لمانځي. لوی اختر داسې وخت را رسېږي چې په افغانستان د طالبانو لخوا د ولکې له ټینګولو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او وزګارتیا زیاته سوې او خلک شکایت لري چې د بېوسۍ له کبله د لومړنیو توکو د رانیولو وس هم نه لري. له ننګرهاره د ازادي راډیو یوه مینهواله ښکلا شیرزاد وایي که څه هم ستونزې به وي خو خلک دې اختر په خوښیو سره ولمانځي.
د خوشحالۍ موقع ټول خلکو د لاس ورکړي دي. ټول ولس باندې غږ کوم چې موږ باید خپلې مبارزې ته دوام ورکړو او بیا په تېره په د طالبانو په مشرانو باندې دا غږ کوم او یوه هیله ترې کوم چې ټولو افغان ولس حقونو ته دې درناوی ولري. په تېره بیا د ښځو او نجونو حقوقو ته دې درناوی وشي.
په همدې حال کې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ویلي چې د لوی اختر لمانځنې ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري ځکه وروستۍ پیښې د ژوند خوشحالي ورڅخه اخیستې ده.
و هم اوریدل د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر د خوندیتوب لپاره یې هر ډول امنیتي چمتووالی نیولی او دا هم یو نړیوال خبر. د روسیې ولسمشر وایي پر مسکو به د لویدیز بندیزونه په اروپا کې خلکو ته ناوړه عواقب ولري. ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې د روسیې د انرژۍ سکتور لا هم استوار پاتې دی او د لویدیز بندیزونو خپل اهداف نه دي ترلاسه کړي.
د روسیې ولسمشر وایي پر مسکو د لویدیز د بندیزونو دوام ښایي په اروپا کې د انرژي د بایو د بیساري لوړېدو سبب شي. ولادیمیر پوتین پرون خپل لوړ رتبه چارواکو سره په یو غونډه کې چې د تلویزیون لارې خبرېده وویل موږ په هیګو چې اروپایان د بدیلو سرچینو په لټه کې دي. د روسیې ولسمشر زیاته کړه تمه کیږي چې د دغو اقداماتو په نتیجه کې به په بازارونو کې د ګازو بایو لوړه او د پیرودونکو لپاره به د انرژي لګښتونه خورا درانه تمام شي. خاغلی پوتین وویل په روسیه کې د تیلو او انرژي د سکتور وضعیت لا هم باثباته پاتې دی او د ادعا وکړه چې د لویدیز بندیزونو د روسیې په نسبت هغه هیوادونه زیات زیانمن کړي چې دغه بندیزونه یې لګولې دي. په تیرو څو ورځو کې دا دویم ځل دی چې د روسیې ولسمشر د لویدیز له بندیزونو د شکایت خوله خلاصوي. هغه تیره پنجشنبه ویلي و چې د لویدیز بندیزونه په خپل هدف کې چې د روسیې پر پرګنو کې اختلافات او شخړو ته لمن وهل او د خلکو د روحیې کمزوري کول وو پاتې راغلي دي. روسیه له هغه چې روسیې د فبروري میاشتې پر 23مه پر اوکراین غیر مواجه یرغل وکړ لویدیز پر مسکو بندیزونه ولګول چې د وخت په تیرېدو سره یې لا پسې سخت کړل. پوتین وویل دا چې د روسیې د تیلو پر وارداتو د اروپای ټولنې بندیز د روان میلادي کال په پای کې عملي کیږي خو د روسیې د انرژي شرکتونه د مخکې له مخکې چمتووالی ولري. اروپای ټولنې له روسیې د ډبرو سکرو واردات ځنډوي چې دغه اقدام له روان میاشتې عملي کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل حکومت دا مهال د ریل لارو او نلیکو د زیربناوو د پراختیا پر لارو چارو غور کوي چې د په وینا دوستو هیوادونو ته د روسیې تیل او نفتي تولیدات صادر شي. روسیې ځینو اروپایي هیوادونو ته د ګازو او تیلو صادرات بند کړي ځکه دغه هیوادونه تیار نه وو چې د مسکو په غوښتنه په روبلو معامله وکړي.
راپورونه مو واوریدل. څو شېبې وروسته له کونړ او سرپل څخه هم راپورونه درته لرو او ستاسو پیغامونه هم خبرو.
له خبرونو ور اخوا
په کونړ کې د طالبان حکومت امنیتي مسولان وایي په ولایت کې په اختر کې د پلاستیکي وسلو او پټاکیو په پلور او د نورو وسلو پر ډزو بندیز لګولی. د دې بندیزونو په اړه لسمه راپور لرو.
د کونړ امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته وویل د ټول ولایت هټیوالو ته ویلي چې د پلاستیکي وسلو او پټاکو له راوړلو او پلورلو څخه دې ځانونه وساتي او همدارازې خپل طالبانو او نورو خلکو ته امر کړی چې هوایی ډزی ونه کړي. امنیت قومندان د کونړ لری پرتو او غرنیو سیمو اوسیدونکو سیلانیانو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
هر هغه عمل چې هغه د ولشت لپاره یو قسم اذی او ضرر او تشویش ورته جوړی هغه کدی کلاشنکوفو پیرونه وي کدی پټاسو وي کدی ارس وي نو موږ ولست اطمینان ورکو. مکمل تدابیر مو نیولې د تاسو مطمئن اوسی. عام ولست دا خبره کوو هم جواره ولایتونه کدلته څوک د سیل او د تفریح لپاره راځي لکه په تیر اختر کې چې امنیتي تدابیر مو ټول نیولو دا ځل مو طریقه کلک نیولې دي. الله دې بخیر.
د کونړ وسیدونکو وای په تیر وخترونو کې هم د پلاستیکی وسلو او پټاقیو پر پلور او پر هوایی ډزو بندیز اعلان شوی وو، خو بیا هم بازارونو کې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې پلاستیکی ټوپکې، تمانچې او پټاقۍ خرڅېدلې او همداراز پر هوایی ډزو بندیز ته چا اهمیت نه ورکولو چې د خلکو د مرګ ژوبلې او نارامۍ سبب کېده. د دوی په خبره چې دی اختر کې به وکتل شي چې هټیوال او وسلوال څومره اعلان شوی بندیز عملي کوي.
په افغانستان کې ورسته یو زلزلو د دې پیښو له قربانیانو د اختر خوشحالي اخیستي. دوی ازادي راډیو ته وویل ورسته یو پیښو د ژوند ټولې خوښي اخیستي او د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو په باور ځینې ان په دې هم نه پوهیږي چې اختر کله دی. په دغه راپور کې د قربانیانو له کورنیو سره غږېدلی یو.
اختر تیر اختر نه پسیر نه ده، ځکه تیرو کلونو تاسو مثلا ماشومانو دپاره د کور د کورن دپاره کورو دپاره د زنانو دپاره
په افغانستان کې لوی اختر خو ځینې کورنۍ چې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنو شوي دي ویر په ټغر ناست دي.
نو ساکل نشته، ځکه که درته ووایم ما زه خپله بازار ته
عقل الدین ګیانوال چې د خپلې کورنۍ وغړي د پکتیکا په وروستۍ زلزله کې مړه شوي وایي سکل اختر یې د غم اختر دی. هغه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ګیان ولسوالۍ کې اختر نشته او دلته لا هم ماتم روان دی. نوموړی د اختر په تړاو خپل احساسات داسې بیانوي.
اختر تیر اختر نه پسیر نه ده، ځکه تیرو کلونو تاسو مثلا ماشومانو دپاره د کور د کورن دپاره سهار څه مګمده کول د اختر دپاره جمعې شوې، کالي شو، لباس شو. نو سکل نشته، ځکه که درته ووایم ما زه خپله بازار ته هم تروسه نه یم تللی.
په دغه ولسوالۍ کې بل هغه کس چې شاوخوا لس کسه خپلوان او نږدې ملګري مړه شوي ازادي راډیو ته وویل اختر هغه مهال په خوشحالۍ تیریږي چې غم ونه لري او د کورنۍ ټول غړي درسره وي، خو سکل اختر د غم اختر دی. نوموړی وایي په تیرو کلونو کې له اختر څو ورځې وړاندې میلې کیدلې او خلکو به خپلو کورونو ته تازه وچې میوې اخیستې، خو دا ځل ټولې کورنۍ د خپلو عزیزانو په فراق کې اوښکې تویوي او د خوشحالۍ هیڅ رک نشته.
د اختر خوشحالیانې لکه مثال د دلته خو داسې خوشحالیانې لیوي و نور اختر تکالی و لسون سره کول او خپلوانو ګرځیدل و د ټول هغه څه به ختم شوی دي چې مخکې و هر څه په غم لګیا دی. یو چا یو چانه ما تروسه پر د خبره نه درلودلې چې ما کلی اخیستې دي د اختر پر اس کلی اغوندم. ټول کسان غمجن دي او پریشانی زیات دي. زه فکر کوم ډیر خل بل منځ ته هم نشي ولرځه کچل منځو کو هلته په جمعتون او وران شوی دي چې وران نه دي زنه دوران وران ول سره مخامخ دي د ډاره به څوک منځ ته هم نشي ولر.
سکه لختر په داسې حال کې را رسیدي چې دوه نه وړاندې د افغانستان په لویدیز پکتیکا او خوست کې زورور زلزلې لک تر لک زر کسان مړه او شاوخوا 2000 نور ټپیان کړل. د غشان په زورګونو کورونه ویجاړ شول. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې ورستې زلزلې ته په کور دننه او بهر زیات مرستې راټولې شوې او د غلړۍ وس هم روانه ده. سره له دې چې زلزله ځپلو ته د مرستو د رسیدو په برخه کې ژمنې شوې، خو د سیمې یو شمېر اوسیدونکو بیا په دې برخه کې ناخوښي ښیي.
د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ یو شمېر بې ځایه شوي اوسیدونکي ادعا کوي چې طالبان ورسره ناسم چلند کوي، خو طالبان دا ادعا ردوي. یو شمېر دغه کسان ادعا کوي چې طالبانو د بلخاب په جوماتونو کې د شویګانو اذانونه بند کړي، خو طالبان یې یوازې تبلیغات بولي. نور حال په دې راپور کې.
له جګړې د تیښتې کیسه کوي. د دغه میرمنې چې په خبره یې ورور یې د بلخا په جګړه کې ترای تم سوی له خپل کمزوري پلار او مور سره بې ځایه سوې ده. دا د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل
هغه درې وخته چې به موږ اذانونه کول ګواښي وکړ چې نور به اذان نه کوي. دوی خپله به 15 وخته اذانونه کول. کله چې له بلخاب څخه ووتلو د بلخاب په چک پاینټونو کې به هر څوک چې د بلخاب وو له موټر نه یې ښکته کوي او ګواښ ورته کوي. زموږ نارینه شکنجه شول، ښځو ته مو ډیر سپکاوی وشو. له موږ سره مرسته نه کیږي، خدای پوهیږي چې زموږ برخلیک به څنګه شي. له ملکی خلکو سره څه کار لري مې ویروي. د خلکو کورونه چور کوي، ترانسپورتي وسایل یې لزان سره وړي. دا خو خلکو نه دی غلا کړي، په زحمت یې ترلاسه کړي.
له دې سره یو بل سیمه سرچینه چې دا هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي ادعا کوي چې طالبانو د بلخاب په جوماتونو کې د شیعه ګانو اذانونه بند کړي دي.
چې دایشان باید سه وخت اذان داده نشه، باید پنځه وخت اذان داده
شوه. وی ویل چې په جمعات کې نه باید درې وخت اذان وشي، باید پنځه وخت اذان وشي. دوی خپل امر کوي او خپل یې پلی کوي، اذانونه کوي، خلک هم ورته سنه شي ویلی، ځکه وېریدلی دي.
د دې مېرمنې په خبره د بلخ ولسوالۍ اکثره اوسیدونکي د سرپل ولایت ښار او ځینو نورو ولایتونو ته کډه شوي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په سیمه کې د خبریالانو د نشتوالي له امله د راپورونه په خپلواکه توګه نه تاییدیږي او طالبان هم دا ادعا ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا ادعاوې ناسمې دي چې ګواکې پر اذان کوم قیدات وضع شوي وي او یا هم له خلکو سره ناسم چلند شوی وي. ځینې کړي زموږ او خلکو ترمنځ د تفرقو د رامنځته کولو لپاره قوت خپروي چې زه دا ردوم. رښتیا نه دي، په بلخاب کې کاملا ارامي ده، هیڅوک د بل چا په وړاندې کومه ستونزه نه لري او ټول هغه قومونه چې هلته ژوند کوي د یو بل ورونه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور سه د افغانستان په شمال سرپل ولایت کې د وروستیو نښتو له امله حدی اقل اووه زره خلک له خپلو اصلي مینو بېځایه سوي دي. دغه شان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې اووه سوه پنځوس کورنیو ته یې د مرستو یو کاروان د بلخاب ولسوالۍ ته رسېدلی دی. خو په بامیانو کې د طالبانو د حکومت امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي چې بېځایه سوي کسان بېرته خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. د بلخاب جګړې هغه مهال زور واخیست چې طالبانو اړوند یو هزاره قوماندان مولوي مهدي مجاهد له خپلو رهبرانو سره د اختلافاتو په پایله کې له بامیانو څخه بلخاب ته ولاړ او تر هغه وروسته طالبانو په دې ولسوالۍ حمله وکړه. د مولوي مهدي مجاهد او د طالبانو د حکومت د رهبرانو ترمنځ د دې نښتو لامل د ګټو پر سر یې د تفاهم نه رسېدل بلل سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږیاست، اوس هم ستاسو له پیغامونو
سلامونه ګلونه. سلامونه د ازادي راډیو ګرانو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو، ستړي مشي، اختر مو مبارک شه، نوی کالی، نوی جامې، نوی چپلی، نوی صدرې مو مبارک شه. هله دا یو ښکلې رنگین شایسته اختر ولري. زه نبی الله زبلې د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو، خدا وخت خپل وطن ګل وطن لیری د ایران له شیراز مسافرینه همدا پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم. هیله ده را تنه شریکی دا چې اختر ده، هیله ده د ټولو افغانانو په دې وروستیو کې د ډیرو افغانانو زړه درد وکړي. د هیله ده د هغو د زړونو ته ملهم پیدا شي او دا اختر یو ښکلی او رنگین اختر شي.
سلامونه نیکی هیلې د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. زم احمد ګل مجبور لا ایټالیا نه وړاندې کوم. وی اختر مبارکي هم درته وایم او یو اختر عزت یا ټپه عزت در سره شریکوم. وای زما خو وار و وار نغلو نشا کوم، خو ما را نغلو زما د زړه قرار را نغلو. اختر هم راغلو یا را نغلو زب د سره لاسونه چاته ورکومه.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیله احترامات وړاندې کیږي. زه د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ څخه زین الله انستې سره په تماس کې یم. د اختر مبارکي ټولو اوریدونکو کارکونکو ته وایم. دا یو شعر دې تاسو ته ډالۍ وي. څوک د اختر لپاره ځان جوړوي، څوک واسکټونه، څوک پیازوان جوړوي. د چا سنگار وی رنگ پر رنگ اختر کی، چوک د زړو جامو گریوان جوړوي. د چا نکری جو باندې سره لاسونه، چوک د سویرونه د جانان جوړوي.
کشکی ماشوم وای بیا می د اختر منځلای، څومره خوند به کوالای، څومره خوند به کوالای. کشکی ماشوم وای بیا می د اختر منځلای، څومره خوند به کوالای، څومره خوند به کوالای.
بلی السلام علیکم، سید محمد یوسالم د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د کلایبوس د سیمې څخه تاسو ته دا پیغام رسیدم. د لوی نیکمرغه اختر مبارک ټول اوریدونکو او د ازادي رادیو و کارکونکو ته وایم. خصوصا زما وړونو مسافر دی په ایران کې دی، هغه ته بیا خصوصا د لوی نیکمرغه اختر مبارکي ډیره ډیره وراستوم د ازادي رادیو د طریقه څخه.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 مترو اوریدلای سنگ.
اته بجې او 1.5 دقیقې شوې د روانې خبرونې په پاتې برخه کې درسي سات خبرونه به ووري، خو تر هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د افغانستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له اسلامي نړۍ څخه غوښتي چې له طالبانو سره استدلال وکړي. ښاغلی غنی دا خبره تیر شپه د لوی اختر په مناسبت په خپل وینا کې وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پکتیکا د غیان او برمل ولسوالیو په زلزله ځپلو سیمو کې د چارو د همغږۍ لپاره د دوی شریکان خپلو کارونو ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي، دغو کاري ډلو د روغتیایي خدماتو او اقداماتو د څارنې لپاره هلته روغتیایي کمپونه هم کتلې دي. د طالبانو تر ولکې لاندې کابل ښاروالۍ له خلکو غوښتي چې د ښار د پاکۍ لپاره د خپلو څارویو پاتېشونې په مشخصو ځایونو کې واچوي. تر دې مخکې شکایتونه کېدل چې خلک تر قربانۍ کولو وروسته د خپلو څارویو پاتېشونې د لاریو او سړکونو څنډو ته اچوي، چې هم نظافت خرابوي او هم بدبویونه جوړوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د جاپان د پخواني صدر اعظم شینزو آبی پر وژل کېدو د جاپان حکومت او ولس ته د خواخوږۍ پیغام ورکړی. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، جاپان له افغانستان سره نږدې اړیکې پالی او د پخوا په شانې په دې وروستیو کې هم د افغانستان له ولس سره د پام وړ بشري مرستې کړي دي. د ایران د پارلمان یو غړی وایي په ایران کې د درملو کموالی حساس پړاو ته رسیدلی. عبدالحسین روح الامینی وایي په دغه هیواد کې د درملو جوړولو صنعت د سقوط په حال کې دی. او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 13 جون میاشت کې د درېمې میاشتې په مخه د غنمو په ګډون په نړۍ کې د نورو خوړو بیې یو څه ټیټې شوي، خو دغه بیې بیا هم تقریبا تر بل هر وخت لوړې پاتې دي. درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، په دې خپرونه کې درسي ساعت خپرونه به راسره اوري. دا خپرونه واوري، تاسو ته ښه اختر غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسي ساعت خبرونه ته هر کله راشي. په نننی درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د داونې وړ بولم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات لولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوي ژوي ولولو او ښوونکی به دا راته وایي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانۍ او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیا د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی او هره جغرافیا د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انزورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکار کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي، چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین فرانک وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو هم په هوایي د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډیره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه پخوا یزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کت لرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 340 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمېر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړ اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سن د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چې تا ویني چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د عرض البلد له 4 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکباشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تیروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
ښوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پراتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي جغرافیا پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید وستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید د منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بندي خونکي په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړ تشریح خونکي کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لوی دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,40,000 کیلوواټه په یوه ساعت کې اټکل شوی وو. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برېښنا توربینونه نصب شول. د برېښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ شول. نو ځکه دغه د برېښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده بیا همدغه د کجکی پر دام جوړ ده، د کجکی د برښنا فابریکا ورته ویلی شو. د کجکی د برښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجری لمریز کال کې پیل او په 1320 هجری لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې تر سره شوې. او یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې د کجکی برښنا بند جوړ شو، بلکې د افغانستان په ډیرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسیون په برخه کې ظاهر شاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولی پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې بشپړ شول، چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکی کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلوواټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین یې مخکې خراب شوی و، اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسني وخت کې، د کجکی برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرشت سنګین ولسوالۍ، کجکی ولسوالۍ او د موسی کلا ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدی دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکی برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د 10 کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ شو چې 10 کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم شي، جوړ شي او پرځای نوي شي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده شوې ده، بیا هم زړې پرځې دي، نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي. تاسو په تصویر کې د کجکی د برښنا دم یا بند ویني.
د کجکی د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برښنا د تولید لپاره سکی شوی وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینن درته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخې په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخې افغانستان په څه باندې ډیرو ولایتونو ویشل شو. یو لدی دلایلو د افغانستان صاحب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 5 ولایتونو او 4 اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فراه څخه عبارت وو. له 1340 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خندونو لمخې لکه غرونه پراخې او سوزونکې دشتې تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو لمخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عریضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1343 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویش اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والي په واسطه چې له مرکز سره مستقیم اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقهداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالیو اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والي د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والي د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1300 هجري شمسي کال کې 2 ولایتونه، 4 ښاري ساحې او 204 ولسوالۍ او 3500 اصلي او پری کلي شامل و. له 1350 لمریز کال څخه وروسته دوې ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړ شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ سته چې هغه هم باید ولایت ته پورته سي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راسي. خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه ترسره شوی ځکه چې د هلمند ولایت 5500 کیلومتر مربع مساحت لري. نو دا چې 5500 کیلومتر مربع مساحت لري غټې ولسوالۍ موساکله ګریش دا باید په ولایاتو بدل سي یا په دوی کې یوه یا دواړې تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمه کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف سي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 5000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5500 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشي پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 4 ولایتونو او 304 شپته ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د یو لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي.
د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده، چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا یې صحیح طریقه نه ده. او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دې نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي، په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغو څخه که پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا خو وخت ولري.
چهر کے